بود من امید مرزبان ساعت 9 برمیگردم.
ډیره زیاته مننه کوم مرزبان صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. دا د 8 بجې شوې، تر 9 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونې ته راغلاست. د خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غنه کې مو له کیسه لیکوال نصیر احمدي سره د کیسې د عمومي چوکاټ یا پلاټ په اړه بحث کړی او په ساده مثالونو کې درته تشریح کیږي.
یو کور جوړی، یو کور لپاره به نقشه ضروري ده. د اور کوټه هغه دالان چې موږ ورته تناره خونه به چیرې، کوټې به څنګه وي، تشنابونه به څنګه وي، دالیز به څنګه وي. دغه نقشه یا دغه طرحه د خپله پلاټ
له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د جرمني حکومت وایي له افغانستان سره به مالی مرسته وکړي څو اروپا ته تللي افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه واوري چې قسیم سولمل چمتو کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان برښنا شرکت وایي هر کله چې امنیتي ادارې ورته شرایط برابر کړي نو په څو ساعتونو کې به په بغلان کې د برښنا نړول سوی پای ودروي. هنجمنه کړې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. او د سوریې د رژیم د مخالفینو یو هیئت پروند لومړی ځل لپاره په رسمي ډول د سوریې په چارو کې د ملګرو ملتونو له استازي سره وکتل. ده هم بشپړ خبرونه. د افغانستان برښنا شرکت وایي هر غړی چې امنیتي ادارې ورته شرایط برابر کړي دوی کولای شي په څو ساعتونو کې بغلان کې د برښنا هغه نړول سوی پای بیرته ودروي چې د ازبکستان څخه کابل ته وارداتي برښنا انتقالوي. په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د برښنا یو پای نړول سوی او کابل ته د وارداتي برښنا بهیر قطع کړی و، پرون د غلطه د برښنا د وی بل پای د نسکورولو راپور هم ورکړل سو. د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کوم چا بل پایا ماشینی را باندې اداره کړی دی خو پایا نیم متر انحراف کړی و بل ځای لګېدلی دی. نو متاسفانه دا دویم پایا ده چې د شهاب الدین په سیمه کې نړول کیږي.
شغله توحیدی ویل چې کته هم دوی د قومي مشرانو لاله هم هڅه کړي چې په سیمه کې د برښنا د نړول سوی پایو بیرته جوړول ته شرایط برابر کړي، خو سیمه ایز امنیتي ادارې باید ورته مرسته وکړي څو تخنیکی ډلې د غیسمې تورسي او د چپسو پایو د بیرته جوړونې کار پیل شي. سیمه ایز امنیتي ادارې وایي دوی په سیمه کې د امنیتي شرایطو د برابرولو او کابل ته د برښنا د پرسیبي بهیر د بیا پیل لپاره په خپل ټولو امکاناتو هڅه کوي. د جرمنی د کورونی چار وزیر ټینګار کړی چې هیواد ټول افغان کډوال نسی منلای او یو شمیر به له خپل هیواد وباسي. توماس دیمایزیر پرون په کابل کې د خپل افغان ساری نورالحق لومی سره په ګډه خبري غونډه کې همدارنګ ویل چې جرمنی د افغانستان سره د ورستنیدونکو کډوالو سره د مرستې لپاره مالی همکاري کوي. د نوموړي په وینا ډیر افغانان چې جرمنی ته ورغلي امنیتي ستونزه نه لري.
Viele kommen aus dem Norden, da ist die Sicherheit viel besser als anderswo im Land.
Dewe der pana gushnon ki da Afghanistan la shamal za khade chiri chi amniyat ting da yo hamdaran ga yosh mirafanan la Iran za khade Germany ta warzi haqiq pala ham wai chi amniyati gwar sar makhnadi balki da yosh jwan palata ki Germany ta raghlidi. په دې ګټه خبري غونډه کې د افغانستان د کورونی چار وزیر نورالحق لومی ویل هغه کسانو ته به چې په خپل خوښه بیرته خپل هیواد ته ستنې شي یو شمیر اسانتیاوي برابر سي چې په غو کې د کار او واستوګنې د زمینی برابرول هم شامل دي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هندوستان ته د خپل سفر په دوام پروند د هیواد بهرنی چارو له وزیر سره کتلی دي. د اجرایی ریاست څخه یوې خبرې سوې خبر پاڼه وایي چې شغلی عبدالله له سوشما سوارج سره په لیدنه کې د طالبان او داعش سره پر مبارزې، سیمه ایز همکاري، په افغانستان کې د هند پروژو په بشپړولو، پر لوړو زده کړو، روزنې او نور مسلو خبرې وکړې. افغان چارواکي وایي په دې لیدنه کې د هندوستان د بهرنی چار وزیر ژمنه وکړه چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د سوریې د رژیم د مخالفینو یو پلاوی پروند لومړی ځل لپاره په رسمي ډول د سوریې په چارو کې د ملګر ملتونو له استازي سره وکتل. د محمد الوش په مشرۍ د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو د هیئت له سټیفن د مستور سره په جنیوا کې وکتل، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې دواړه خواوې د ولسمشر بشار الاسد سره د سولې د غیر مستقیمو خبرو په اړه کومې موافقې ته ورسېدلې او که څنګه. د سوریه رژیم او همدارنګه کرملن دواړه د الوش پاوز یو تورستي ډله ګڼي. د مخالفانو نور استاز ویلي دا ورته د منلو نه ده چې د جنیوا خبرې اترې د یوې وسلوالې ډلې د غړې په مشرۍ ترسره سي. تمه کېږي چې د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازی سټیفن د مستورا نن د دې هیواد د حکومت له هیئت سره هم وګوري. اخوا د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د هوای بریدونو د ائتلاف قمندان وایي د عراق په خاوره کې د دې ډلې پر ضد د جګړې بریالیتوب وخت ته ضرورت لري، خو جنرال سین مکفارلند په دې باور دی چې په سوریه کې د دې ډلې پر ضد بریالیتوب ته رسیدل تر هغه څه پیچلی دی چې فکر یې کېدی.
د
سوریه د پیچلو ستونزو یو ټولګه ده. کله چې وایو د یو انجام په پیل کې دا باغ محل وي چې د روقي شار بیرته ونیسو، هدف مې دا دی چې دا به رښتیا هم یو قوي نشوي او دښمن به د خپل مرګ په وروستي ځای کې وي. د امریکایي جنرال چې له عراق څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په پنټاګون کې له خبریالانو سره خبرې کولې، همدارنګه د جګړې په ډګر کې د عراقي ځواکونو په وړتیا ډاډ وښود او ویل چې دغلته به وسلوال ماتې وخوري. په پام کې دی چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان نن د 2018 میلادي کال د مالي کال لپاره د خپلې بودجې په اټکلي طرحه کې په ختیځ اروپا کې د امریکایي ځواکونو د حضور د پراخولو او همداراز له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره د زیاتې بودجې غوښتنه وکړي. د نوي مالي کال لپاره چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي، د امریکا دفاع وزارت جمن د 503 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. امریکایي چارواکي وایي چې په دې طرحه کې د بیړنۍ حالاتو او په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره 950 میلیارد ډالر هم شامل دي. د بودجې په دې طرحه کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو غوښتنه هم شامله ده، چې د تیر کال په پرتله په 15% زیاتوالی ښیي. او د دې محل وروستۍ خبر ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په مرکزی او جنوبی امریکا کې د زیکا د ویروس خپرېدل د یو نړیوال بیړني روغتیایي وضعیت په توګه اعلان کړل. د ادارې پرون وروسته لاغې په دې اړه فوقالعاده وضعیت اعلان کړ چې د راپورونو له مخې په تیرو 2 میاشتو کې په برازیل کې زرګونه نوي زیږیدلي سوی شکل کوچنیان ثبت او یو شمیر روغتیایي څیړونکو د زیکا د ویروس د جدي خپرېدو خبرداری ورکړ. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس مارګریټ چان پرون په جنیوا کې په یو خبري غونډه کې ویل د زیکا د ویروس د خبرېدو په اړه جدي اندېښنه لري. د راپورونو له مخې د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې رئیسې یوازې په برازیل کې د زیکا د ویروس 4000 پېښې ثبت شوې او تایید شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې برازیل به سږ کال د اګست په میاشت کې د اولمپیک د نړیوالو لوبو کوربه وي. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې اوري چې د جرمني د کورنۍ چارو وزیر وایي هیواد به تر هغه چې اړتیاوي په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې پاتې شي. توماس د مایزیر پرون په کابل کې د افغانستان د کورنۍ چارو له وزیر نورالحق علومی سره په ګډه خبري غونډه کې همدارز ویل جرمني له افغانستان سره مالی مرسته کوي څو راستنیدونکو کډوالو سره مرسته وکړي. د محل په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 350 جرمني سرتیري په دنده بوخت دي. اجمل اند په دې اړه له نور تفصيل سره.
جرمنی ژمنه کړې چې له اروپا څخه افغانستان ته د کډوالو د سنول لپاره بل د هیواد سره مالی مرسته وکړي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیر د دوشنبه په ورځ کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل. نوموړي له خپل افغان ساری نورالحق علومی سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل 1950 جرمنی سرتیري به تر هغه په افغانستان کې پاتې وي څو چې د ناتو د غوسم لاټړ د ماموریت په ترڅ کې ورته اړتیا وي. دی مایسیر کڅ هم د افغانستان وضعیت پیچلې او بالغ وی ویل هیواد هڅه کوي چې له دې هیواد څخه د تحصیل کړو کسانو د ډلیزې کډوالۍ او مهاجرت مخه ونیسي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي زما روخانه پیغام چې غواړم نن ورځ ورکړم دا دی چې موږ بدلته پاتې شو. نو زموږ تمل افغانانو څخه هم دا ده چې هم دلته پاتې شي او خپل هیواد جوړ کړي. په تیر یو کال کې چې اروپایي ټولنه د ناقانون کډوالو لستر بحران سره مخ ده، جرمنی د تر ټولو ګڼو کډوالو کوربه دی. د افغانستان، سوریه، عراق او یو شمیر افریقایي هیوادونو په سلګونو زره کډوالو په سخت او قاچاقي لاروزانونه اروپا او په اروپا کې جرمنی ته رسولي. وس جرمنی وایي هیواد ټول دا کډوال نشي قبلولی او د افغانانو په شمول به یو شمیر بیرته خپل هیوادونو ته واستوي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر ویل چې د انساني قاچاقچیانو د شبکو پر ضد به کابل او برلین په خپلو کې همکاري زیات کړي. نو موري د خپلو خبرو په یو برخه کې روښانه کړه چې ګڼ شمیر افغانان د امنیتي ستونزو له کبله نه بلکې د خشون په لټه جرمنی ته کډوال شوي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر ویل چې په کابل کې له افغان چارواکو سره د ناقانون افغان کډوالو د ورسنولو په بیلابیلو اړخونو خبرې کړي. په دې خبرې غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی ویل هغه کسان چې په خپل خوخه له جرمني بیرته افغانستان ته ستانه شي یو لړ اسانتیاوي بورته ورکړل شي. خاغلی علومی زیاته کړه
اونایی که خود به خود به شکل داوطلبانه پس حاضر شده.
خاغلی علومی وایي دا کسان لپاره چې په خپل خوخه بیرته افغانستان ته ستانه شي یو شمېر اسانتیاوي برابرېږي. په دې کې د کار زمینې د ژوند او استوګنې شرایط برابرول او نور موارد شامل دي. پوره باور لرم چې په دې اړه د دولتونو ترمنځ ګډ کار کیږي. یو افغان حق لري چې کوم غوړي بیرته خپل هیواد ته ستون شي، هر چیرې ژوند کولای شي او د قانون په چوکاټ کې له حق دفاع کیږي. ویل کیږي چې په کابل کې د جرمني د کورنیو چارو د وزیر پرونی سرګندونې هغه کسانو ته یو سخت خبرداری دی چې غواړي اوس هم په غیر قانوني توګه جرمني ته ورشي. جرمنی ته په 2015 میلادي کال کې تر 1 میلیون زیات غیر قانوني کډوال ورغلي. که څه هم ګڼو جرمنیانو لومړی د کډوالو هرکلی وکړ، خو په دې هیواد کې د نوو ورغلو کډوالو لخوا یو شمېر غیر قانوني کړنې، په ځانګړې توګه د نوي کال په شپه د یو شمېر کډوالو لخوا د ښځو او نجونو ځورونې، د دې سبب شوی چې په عامو جرمنانو کې د کډوالو په وړاندې بدبیني زیاته شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې 19 کلتوري پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته وښی چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه کړي.
ډیپلوماټ خبرونه په ورستۍ غنه کې په دې اړه لیکنه چاپ کړي چې هند ولې افغانستان ته جنگي هلیکوپټر ورکړل. په دې لیکنه کې ولود چې میاشتې په پیل کې د افغانستان دفاع وزارت درې ام آی 15 جنگي هلیکوپټرونه په خپل هوایي ځواک کې شامل کړل. دا هلیکوپټرونه د هند له لوري افغانستان ته لیږل شوي دي. دا لومړی ځل دی چې هند افغانستان ته جنگي وسایل ورکوي. د هند له خوا افغانستان ته په څلور ورکړل شویو هلیکوپټرونو کې درو فعالیت پیل کړی او د افغانستان د ام 15 زړو هلیکوپټرونو ځای نیولی دی. ډیپلوماټ نشي په دوام کې راوړي د افغانستان هوایي ځواک په خوا د روسي ام آی 14 هلیکوپټرونه تجربه کړي او په 2008 میلادي کال کې 15 تر دې زړه هلیکوپټرونه چک جمهوریت ورکړي وو. ډیپلوماټ خبرونه وایي هغو ستونزو او چیلنجونو ته پکتو چې د افغانستان امنیتي ځواکونه ورسره مخامخ دي، د هند له لوري د افغانستان هوایي ځواک ته د درو هلیکوپټرونو ورکړه د جګړې د انډول په بدلولو کې د پام وړ بدلون نشي راوستلی. نیویارک ټایمز رسپانی بیا د فبروري د لومړۍ نیټې په غنه کې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریځ ډلې پر ضد د امریکایي پوځیانو د حملو د سیاچیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی چې د داعش پر ضد په افغانستان کې بریدونه ورسته لدی زیات شول چې ولسمشر باراک اوباما تیر میاشت په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته د داعش پر ضد د عملیاتو د پراخولو اختیار ورکړ. د نیویارک ټایمز لیکنې سره سم په تیرو درونو کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې د هوایي بریدونو ترڅنګ د کمانډو ځواکونو بریدونه هم شامل دي. نیویارک ټایمز وایي د اوباما حکومت چې د جمهور رئیس غوښتونکو له لوري په دې تورن دی چې د داعش د ځپلو لپاره کافي اقدامات نه کوي، اوس بیا پلان جوړوي چې څرنګه په سیمه کې له تروریستي ډلو سره چې ملګري پکې پیدا کړي دي مبارزه وکړي. ورسپانه وایي چې د داعش پر ضد اکثره حمله د ننګرهار په تور بوډ سیمه کې شوې دي چې په 2001 میلادي کال اسامه بن لادن او د القاعده شبکې نورو سختري زغړیو پکې پناه اخیستې و او بیا له هم غزای پاکستان ته وتښتیدل.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. رومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د بلوچستان پانتون له استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ سره د وګړي د ورستیو چیړنو او سفر په باره کې زموږ د همکار بارکوال میخیل مفصله مرکه اوري.
دا د سروایول یا د ژوند کولو چې کوم لارې چارې دي هغه تورو توپک دینه.
پوهان استاد سید نورالله ځل خپل شعر راوروي او د خپلو نویو آثارو په باره کې راته غږیږي.
هغه څوک چې په زندانو کې دي که په هغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق سلبیږي.
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کیسې د پلاټ په باره کې راته غږیږي. په سر کې فرهنګي خبرونه لرو. نجیبه زمانې راوروي.
په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د فرهنګي هنري او لاسي صنایعو نندارتون په واشنگټن کې جوړ سي. د بختر اژانس د خبر له مخې تېره اونۍ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني د فیروسکو بنسټ له لوی رئیس سکاټ لیډر سره وکتل. په دې کتنه کې پر نورو مسایلو سربیره د متقابلو فرهنګي همکاریو په باب هم خبرې وسوې. د فیروسکو بنسټ لوی رئیس د افغانستان د فرهنګي هنري او د لاسي صنایعو د نندارتون چې د مارچ په میاشت کې به د واشنگټن په ښار کې جوړیږي خبر ورکړ او د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته بلنه ورکړه چې د دغه نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې ګډون وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر په افغانستان کې د فیروسکو بنسټ فرهنګي او هنري فعالیتونه وستایل او د ګډ کار او همکاریو په دوام یې ټینګار وکړ. د یوازیوالي دیوال په نوم کتاب چاپ سو. په دې کتاب کې چې دانش خبرندوی ټولنې په 233 مخونو کې چاپ کړی دی د نړۍ د 15 شاعرانو 115 آزاد شعرونه راغلي دي چې لیکوال او شاعر ښاغلي فدا محمد نظری پښتو ته ژباړلي دي.
ډاکټر برکت شاه کاکړ د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د پوهنځي استاد دی. نوموړی په دې وروستیو کې د امریکا له سفره راستون شوی دی. ښاغلی کاکړ وایي د دې علمي سفر هدف یې د افغانانو په اړه د هغه ناسم تصور بدلول و چې بارنیو خصوصا ختیځپوهانو په خپلو کتابونو کې وړاندې کړی دی. له ښاغلي برکت شاه کاکړ سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو په دې وروستیو کې امریکا ته څلور نیمه میاشتې یو علمي سفر درلود، د دې سفر هدف مو څه و او هلته مو په دې څلور نیمه میاشتې کې څه وکړل؟
د دې سفر بنیادي مقصد دا و چې کوم تحقیقي کار چې په پرمختللو هیوادونو کې کیږي هغه کار کتل او د هغه کار برخه جوړېدل او هلته چې کوم یو علمي یون سوی دی په تېر 200-250 کلونو کې د هغه د کتلو دا هغه د مشاهده کولو پرته زه وایم چې موږ نسو کولای چې دلته چې کوم زموږ خپل اداري دي هغه علمي دي که تحقیقي دي چې هغه موږ پر مخ بوزو. نو دا بنیادي تور دلته د اچ سي یو پروګرام دی. هغه هغه سکالران یا هغه د پی ایچ ډی چې کوم هو سکالرز دي چې هغه د لی په پاکستان کې پی ایچ ډی کړی وي د هغه لپاره دوی دا موقعه ورکوي هغه سکالران ته چې هغه ولاړ سي د هغه چې کوم د علم او تحقیق کار دی او د هغه چې کوم پروژه جدی هغه وګوري د هغه برخه جوړ سي د هغه څخه زده کړو کی او بیا راځي د لې پخپل ادارو کی او پخپل سانګو کی بیا هم هغه رنګ علمي او تحقیقي چې کوم کار دی په هغه معیار باندې مخپوړان ووزي.
تاسو دلته بلوچستان پوهنتون په پښتونولۍ کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټري ډیګري ترلاسه کړو تر هغه وروسته امریکا ته لاړ. تاسو دغه سفر هم له خپل دغه پی ایچ ډی سره له پښتونولۍ سره پر چړنه باندې وو دغه سفر کنه د دې سفر مقصد هم بل
زما دغه موضوع سره تر اړوند یو بل یو داسې مشخصه موضوع ما لیکلې و چې زه پر دې باندې غواړم چې زه د 15-16 میاشتې لپاره کار وکړم. هلته چې بیا زما چې کوم سپروایزر و هغه د پښتون شناسۍ یا افغان شناسۍ تر ټولو غټ سکالر دی د وخت په دنیا کې په ژوندۍ خلکو کې چارلس ډنډهم نومېږي او هغه هلته د پارډي سکول آف ګلوبل سټډیز په هغه کې د دورې پروفیسر دی. نو دا زما د پی ایچ ډی د موضوع سره اړوند موضوع او ما په دې کې د پلټلو یو زیار وکړه یو هڅه وکړه چې په تاریخي توګه کوم ادب تخلیق شوی دی کاغه سیړنې دی کاغه تخلیقي ادب دی کاغه رپورټونه دی کاغه رپورتاجونه دی کاغه یاداشتونه دی په دغه کې پښتانه سره ډول انزور کړل شوی دی دغه انزورګری څنګه شوی دی هغه سره ډول انزور دی. نو ما پر دې باندې سیړنه وکړه او په دې سیړنه کې زه په دې صد ورسېدم چې د الفینسټن څخه راوخې د هغه په لیکونو کې یا دغه په یاداشتونو کې کوم پښتون دی چې هغه جنگیالی دی او هغه وحشي دی او هغه تهذیب
تهذیب نه لري، یا چرچل چې څه ډول پښتانه یاد کړي دي دغه څخه دا سړی دا اندازه لګولی سي چې پښتانه چې دي دا ډېر داسې تهذیبي توګه په کلتوري توګه ډېر پاتې خلک دي، د هغوی ارتقا نه ده سوی. بیا دغه رنګه که بیا موږ پسې راسو د شلمې صدۍ په اول دوه درې لسیزې چې دي په دغه کې بیا دا پښتون شناسي چې ده دغه بیا یو بل رنګ اخلي، او دغه رنګ چې دی بیا خصوصا څه وخت چې د نولسمې صدۍ په آخري دوو لسیزو کې چې د کوم حالات سره انګریزان مخامخ شو، د دویم انګلو افغان وار په نتیجه کې چې انګریزانو ماته وخوړه، نو بیا هغه وخت بیا دوی یو بل تصور وړاندې کړ چې هغه ته دوی نوبل سیویج وایي. خصوصا ریډ کپلینګ هغه ډېر لیکنې وکړلې، او دغه لیکنې دومره مشهوره دي چې نن هم د ریډ کپلینګ ډېرې داسې مقولې چې د پښتنو په هکله وړاندې کړې وې هغه په عالمي ادب کې ډېرې زیاتې مشهوره دي. نو هغه چې کوم تصور وړاندې کړ هغه داسې و چې پښتانه چې دي دا دي سیویجز، مطلب دی وحشان، لیکن دی میلمه پاله هم دی، مطلب دی نور تهذیبي دی، خو دغه یو څه شان پکښې د جنګیالي توپ داسې دي چې هغه پکښې دي. بین د دې وروسته بیا د کیرو دغه به داسې بیا د کیرو وروسته جی ډبلیو سپین و دغه چې دا کوم خلک راغلي دي، بیا د هند د ویشه بعد بیا موږ وینو یو بل یو ډېره غټه ټولۍ بیا موږ ته په نظر راځي افغان شناسان ده. خو په دې کې ما در ټول تر ټولو زیاته دغه چې کوم یو رجحان دی هغه وخت زیاتېږي کله چې دا د 9/11 واقعه وسي، او د 9/11 واقعې بعد بیا ډېر زیات مواد دی تخلیق شوی دي. خو په دې ټول موادو کې د ننه خبره هماغه روان ده کوم چې د الفینسټن یا د الفینسټن څخه بعد کې الکزندر برنس وړاندې کړی دی، یا نور چې کوم دلته د خلک راغلي دي چې د پښتنو سره، یا چرچل په دوی کې تر ټولو زیات ریسست و، نسل پرست و، چې د پښتنو په هکله باقاعده په خپل مالکانډ فیل فورس کې شکنځاګانې کړي دي پښتنو ته. ما دا شی کتلی چې په دغه کې دننه چې دا یو تسلسل روان دی، دغه تسلسل آیا دا یو ځای مات شوی دی، دا یې چا چیلنج کړی دی، چا یې غندلی دی که نه دی غندلی؟ ما نه دلدلی چې په علمي توګه دي چا پر دې باندې داسې کار کړی وي چې هغه دې دا ټول دغه وغندي چې دا پښتانه یا افغانان څنګه انځور شوي دي، بلکې پوټه داسې شوي دي چې پښتنو هم هغه انځور د ځان په باره کې خپل کړی وي.
او زموږ ادب هم فکر نه کوي چې دغه رنګ یې اخیستی دی
په ادب کې دا ځای په ځای باندې خو دا د جنګ بېزاري موږ وینو. خبر دا ده چې زموږ چې کوم مایند سیټ دی من حیث القوم یا من حیث المعاشره، موږ دا تر اوسه پورې پریشی نه دی. دا جنگ چې دی کنه جنگ یو آپشن ګس دی نه، جنگ هر څومره سړی مجبور شي جنگ خواته باید چې موږ لاړ نه سو.
یعنی تاسو وایئ چې د پښتنو چې کوم هغه جنګي ذهنیت دی دا زموږ خپل نه دی، دا پردی په موږ تپل شوی دی او موږ د خپل ځان ګڼلی دی.
هو، دا جنگي جبلت دی ورته وایي، دا وار انسټینکټ ته وایي. پښتانه چې دي دا جنګیالیان دي، په فطري توګه جنګیالیان دي. دا په انګریزي کې موږ ته نیچرلایزیشن اف وار، مطلب دا جنگ چې څه وخت فطري کې اوس خو پېښ دا ده چې دا د سروایول یا د ژوند کولو چې کوم لارې چارې دي هغه تورو توپک دي نه. تورو توپک چې دي هغه یوازې د خلکو په لاس کې دي، چاته موږ او پښتانه چې هر چا په لاس کې دي هغه د هر ګوند سره دي، هغه یوازې فوټ سولجر دی. یعنی دی خالي هغه سړی دی چې د توپک سره دی او دی ځي جنګیږي. د دې جنگ سره تړلی معیشت، د دې جنگ سره تړلی حاکمیت، د دې جنگ سره تړلی هر څه چې دی هغه د په لاس کې ګس دي نه. نو خبردار ده چې دا څومره پښتون په همدغه رنګه حالاتو کې پاتېږي، همدغه رنګه قبایلي پاتېږي، هغومره به د جنگ ته دغومره لیواله وي، او د دې جنگي جبلت چې دی هغه به ورسته رابله زیاتېږي. زما خپله چې کومه پلټنه د پلټینې پر رڼا کې زه خپله ودې سره ته ورسېدم چې کوم کار شوی دی یا روان دی، خصوصا فلمان چې کوم جوړ شوي دي. دا فلمان وګوره، دا خصوصا 15-20 رنګه فلمان جوړ شوي دي پر افغانستان باندې، چې یو ځای دا ښکاره کېږي د افغانستان په غرونو کې ډېره غټه بلا پیدا شوې ده. یعنی دا عرب بدبختي چې ده هغه د افغانستان څخه راځي. یو نوی فلم جوړ شوی دی، نه مې د مزمان له ذهنه وتلی دی، چې په هغه کې یو غاره ده، په دا غاره کې د هغه د چنګیز د وختو جنګیالی دی د هغه روح پټه ده. نو دا افغانستان یا د پښتنو خاور او پښتانه او دنیا ته داسې انځورول دا سیدی دا میډیویل ایجز، یا هغه وخت چې څو وخت انګریزان د جهالت په تکه توره بډه کې وو،
چې کلیسا حاکم وو،
کلیسا حاکم
وو،
منځنۍ دوره چې مرتوی میډیویل ایجز یا منځنۍ دوره بلیک دغه مرتوی و دي،
دارک
ایجز وو. دوی دا میډیویلزم دا چې پښتانه دا سی ګڼل چې دا په هغه وخت کې د څو وخت نن څخه او وسو شپږ سو کال وخت انګریزان ول، دوی په هغه دوره کې دي. دا ګرد کار بنیادی چې کومه خلاصه دا غم دغه
تاسو چې دا تلور نیمه میاشتې هلته په باستون پوهنتون کې تیر کړې ښکاره خبره ده ستاسې به د امریکا له پوهانو سره هم او د نړۍ له نورو هیوادونو چې کوم نور څېړونکي ورغلي له هغوی سره به مونږ په دې موضوع بحثونه سوي وي. آیا تاسو د دوی د دې فکر د بدلولو په برخه کې څه وکړل؟ د لکچرونو ورکولو یا له دوی سره د بحثونو داسې موقع په لاس درغله چې تاسو د پښتنو د افغانانو چې دغه کوم انځور په کتابونو کې دوی ته وړاندې سوی او دوی پښتانه څه ډول پیژندل دغه موقع تاسو ته په لاس درغله چې دوی د دغه فکر د په بدلولو کې تاسو څه وکړل؟
پر دې به حکله باندې غیر رسمي خو ډېر بحثونه او مجلسونه او خبرې سوي دي. اوس دغه خبر په خپله چې دا تاریخ ورته سمول الټن یو ماډل دی د تاریخ ته پر دې حق لبان دي دا تحریک په خپل راپورټ سره برته لاغې خو دي د هغو خصوصا د پوسټ ماډرنزم چې موږ ته وایو دا پوسټ ماډرنزم په چوکاټ کې چې څه جوړې شوی تیوریانه دي یا نظریه دي هغه ماتول او برته جوړول دي کنستراکشن چې ورته وایي نو هغه د دې کنستراکشن په دغه کې اوس د دې د سترګردو زیات کار چا کړی دی پر دې باندې هغه ایڈورډ سعید دی ایڈورنټلیزم یا پر ختیځ پوهنه هغه په خپل له دیریدا څخه چې کوم د ډیکنسټرکټیویزم یا د پوسټ ماډرنزم په یو غټ سکالر او غټ عالم هغه دغه څخه متاثر دی. نو الته عام سکالرز ول هغه په دې اړه ډیر حساس ول چې دا کوم سرنګ د پښتنو پاکله یا د هر کوم پاکله باندې چې سرنګ یو تاثر جوړ شوی دی نو دې دا خبره منله چې دا تاثر ک چرچل جوړ کړی دی ک کیپلینګ جوړ کړی دی ک هغه په خپل حکیمانو شکیلاګر و او هغه د توبک تر نلی پښتون لیدلې دي زه قسم ده د فنستان څخه وخت چې کم خلک تللی دي تللی دي سلانیانو په هغه بیل پښتانه انزور کړی دي دوی چې بیره غلی دي دا سم وخت چې د اول جنگ سوې دي د افغانانو د انګریزانو دا هغه بعد بیا د یو جلا پیټرن دی هغه سټ سوې دي دوی اله تم دا یو احساس موجود دی او پرابند لیکنم سوې دي او د غمستا پر دې باندې تحقیقي مقاله لیکل سوې دي چې دا سرنګ انزورونه سوې ده دا به چې چیلنج سی او دا ولې چې دا یو کوم یو څوک داسې انزوروي چې هغه د نوي تهذیب او مخته تر ټولو غټ خطر دی نو بیا دا هغه د منځوړلو جواز پیدا کیږي په اسانۍ باندې پیدا کیږي اوس که مطلب د افغانستان کوم جنگ یا په عراق کوم جنگ سوې دي دا هغه جنگ تر شا باقاعده لټریچر موجود و هغه مواد ورولي کلسو ډاکومنټری جوړ شوی فلمان جوړ شو چې په هغه کې عراق او مسلمانان ډیر غټ خطر وړاندې کړی دي او بیا چې هغه فلمان لانچ ول هغه د هغه د کتلو پس بیا چې څه وخت دوی خارجه پالیسی جوړی نو دا لدې لاري د چکم عوامي یا ولسی چکم راي د هغه هواره سي د هغه لپاره بیا کدی ارسو چلن ډالر خرڅ کین نو بیا ولس نور درې نو د دې تر شا هم یو دغه موجود یو علمی کار موجود دی هغه علمی کار چې هغه په ګوته کول هغه غندل پر هغه باندې خبره کول دا زموږ د دې وخت د پښتنو دانشورانو او سرګور خلکو ذمہواری جوړی
عام خلک چې په نړۍ کې سفرونه کوي هغه ارڅ ته په برسیرن نظر ګوري تاسو د یو لیکوال پایس یو خصاج د چړنې اړخ د چتاج د څلور څلور نیمه میاشتې تیر کړی هغه خصاج د چړنې کار دی هغه بکوي تاسو چې کوم مشاهده وي هغه ټولنه چې تاسو ولیدل چې هغه نوې نړۍ وستاسو لپاره نو دا غي یادښتونه هم واخستل یو سفرنامه به یا یونلیک به هم لیکي کنه
په دې خپل باندې زه د اول څه د خپل مم زه په دې خپل زما دا یو پلان مو چې زه به یونلیک لیکم او بس د دې څه څه لیم بیا چې راغلم تر دې وخت پورې یو داسې بس وصل ویشت مخ تقریبا ما یو یونلیک لیکل دي او هغه زه غواړم چې ایډیټ کم سمې کم او چاپ کم او په دې په زړه پوری خاطرې دي او ما هڅه کړې ده چې هغه په یو داسې د یونلیک د رپورتاج په شکل کې زوړم چې باقي مزه هم وي باقي ډېر هدا پورې مې سنسر کړی هم نه دي چونکه زال ته په یو علمی اداره کې ما سلور نیمه میاشتې لیکل هغه کې داسې د نور عام کم یونلیکون لیکل کیږي دا هغه څه سبیل بي د کوم میوزیم زیا لرغونتونونه دي د هغو په اکل باندې خبرې د دوی تاریخ د دوی د تاریخ مختلف پړاوونه یا په کوم شهر کې زوم د شهر څنګه جوړ د دې شهر خپل تاریخ او یا په دې شهر کې د نه خلک ژوند څنګه کوي یا الته چې کوم د نه په دوی کې چې کوم خاندانی نظام لمنځه تللی دی او الته ژوند ډیر زیات انفرادي دی هر سړی د ځان د خپل سر بچا دی د هغه پر ټولنیز ساختمان پر ټولنیز سټراکچر باندې سړول اثرات دي یا بیا په دغه رنګ د دوی د ریاست او د فرد ترمنځ کوم یو تړون دی هغه مالته ډیر مضبوطه او ډیر قوي ولید یا بیا زموږ د پښتنو یا د هرې سیمې د خلکو د دوی په حق باندې د انګریزانو یا د امریکایانو په حق باندې اوس مفروضې زموږ په ذهنونو کې وي چې هغه غلط وي هغه ما راخیستې دي په دې کې او زما په خیال چې دا د ولسونه چې دي هغه په هر ځای کې یو ډول وي زما خپله دا پایله ده ریاستونه چې دي د هغو خپل رویې وي پښتانه د نړۍ تر ټولو غټ قبایلي ټولنه ده چې ریاست نه لري یعنی دا زموږ سټیټ ګوانه لرو کېدرو هم کدل ته هلته ماتې دلته چې دی یا زموږ په عقله باندې څه داسې راپورې ګوري نه موږ خاص پر کناره باندې پراته یو د سټیټ هېڅ عملداري دلته ګوه نشته هغه شاید په ګرد ملک کې هم نه وي خو په پښتنو باندې ګوه هغه د ریاست او د فرد تر منځ کوم یو ډېر صحتمند تعلق وي او ریاست داسې د شفیق پلار غوندې وي یا بلکې د مور غوندې وي هلته ما هغه د ریاست هغه د مورنۍ تعلق د خلکو سره ما زما تر سترګو سو
وروستۍ پوښتنه زما دا یې لکه څنګه چې تر رنسانس یا تر په اروپا کې تر علمي انقلاب وروسته چې په اتلسمه نولسمه پیړۍ کې ځینې سیاسي او ادبي تیورۍ هم له غربه موږ ته راغلې او اکثر په دغسې ټولنو کې چې هلته د فکر ازادي وي په ادبیاتو کې او په سیاست کې بدلونونه هم ژر ژر راځي هلته به تاسو له ادیبانو یا له لیکوالو سره له څېړونکو سره پر ادبیات هم خبرې کړي وي آیا د دوی په ادبیاتو کې څه بدلونونه نوي بدلونونه راغلي وو که نه
اصل کې داسې دی چې دوی لکه تا چې څنګه خبر وکړه څنګه ټولنه بدلیږي یا د ټولنې کې دننه چې څه ډول د ژوند طرز بدلیږي د هغه سره ادب هم بدلیږي لکه اوس د سوشل ریالیزم یو ټرینډ دی چې مطلب زور ټرینډ دی خو دا داسې دی چې کله کله دا پر سر راشي کله کله بیا لاندې ولاړ شي یعنی هلته هر وخت یوه علمي مباحثه روانه وي چې یو نوی کتاب چاپیږي او هغه ته خلک انتظار وي چې دا پلانکي یو کتاب په دا نامه باندې ریویو راغلی ده او دا کتاب دی دا مارکیټ ته روان دی خبره دا شی ده هلته چې کوم د ژوند په علمي لحاظ باندې چې کوم پرمختګ سوی دی په ادب کې هم ته هغه سرک تاله په نظر درځي خو ها د دې سره بیا برته اوس پرابند چې د پوسټ ماډرنزم اثرات ډیر زیات جوت دي او پوسټ ماډرنزم چې هغه باندې ډیر زیات نقد هم سوی دی د هغه سره موږ ډیر زیات مخالفت هم کولای شو د هغه یو تاوان جسمه له تخپل محسوس کړ هغه د دې چې د ژوند په دا کې نسی ویشلی په اجزاو کې نسی تقسیم ولای لکه څنګه چې علم په اجزاو کې تقسیم سوی دی دا رنګ د ژوند په اجزاو کې دا رنګ تقسیم ول او بیا چې وخت ژوند په اجزاو کې تقسیم سو بیا ادب یوازینه هغه سورس هغه وسیله ده چې هغه وزونت د یو کلیت په شکل کې ګوري هغه سوشالوجیست دی هغه بشر پوه دی هغه ټولن پوه دی او هغه ته د حق نور کوي چې دی د خپل ځان د مهارت پر څوکیل ورکشنی بیا دی د ټولنه یا ډیفاین کیږي د ټولنې په خلاصو وای نو ادب چونکی د انسان هغه لرغونی سوچا احساسات او جذبات دی حسي سادار په حس باندې د ژوند کې هغه دی راخی البته ما دا شی محسوس کوي چې البته د انساني وجود څخه کلیت هغه ماده اسمالمو شډیر زړه سره مات شکر کیږي هغه په ایزمز کې کوم سم ایزمز التنی وی ایزمز روان دي تیوریان دي په تیوریان کې زله پاشل سوی دي خو لیکن هغه به وجود البته کبه تر دې ورلې چې کتابونه خرڅېدل یعنی یو ځای وو په کې هغه کتابونه چې بچاو چې به یو کتاب وای هغه به البته یو ځای وو دکان په البته بیا نغسی ډونیټ کولې نو هغه کتاب والا به خلیفہ یو ډالر باندې کتاب برته بیا پر نو لوستونکو باندې خرڅاوه زالته به خیر ډیر تلم هلته به هر ورځ هغه لوستل سوي کتابونه چې ما کتل په اک نیوی فیصد چوغه ناولو
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د پولیسو اکاډمي کمانډان پاسوال پوهان استاد سید نور الله ځل چې د 1500 کلونو رئیس د پولیسو په اکاډمي کې د استاد په توګه دنده ترسره کوي تر اوسه شاوخوا 14 کتابونه چاپ شوي دي په انځل د شیرونو درې ټولګي لري چې دوی چاپ او یوې نه چاپ ده له خاغلی ځل سره مې د دوی د ورستیو علمي او تحقیقي اثرو په اړه کې مرکه کړې ده دا اوریدلو بلنه درکوم استاد د نظامی وظایف سره او د تعلیمی وظایف سره چې تاسو لري تاسو د دین علاوه په فرنګي برخو کې ډیر کارونه کړی دي او په ورستو کلونو کې مو نه پیغام چې کومه خواته ډیره توجه کړی ده تعلیمی برخې ته نظامی برخې ته او که فرهنګي برخې ته
تاسو خبره په ځای ده لبد مرغه په هواد کې امنیتی ستونزې موجود دي او د پولیسو اکاډمي د امنیتی کادرونو د روزلو یوازې نه د لوړو زده کړو موسسه ده او باور کوم چې دومره مصرف کړی و چې هغه ادبي تند مونږ ماتي هغه ته وخت نشو پیدا کولای بلکې زما خو وخت هغه چې زه د جمعې په ورځ باندې د آزادې رادیوي مجله اورمو که مبالغه نه شي تقریبا مخصوصا هغه د ادبي نقدونه یا د بعضي ادبي پنځونو خبرونه او یا بعضي هغه نقدونه چې ډېر اموزنده دي زه ډېر څه زده کوم هغه اکثر زما په یاد پاتې کېږي خو په هر صورت بیا مو هم کوشش کړی دی چې د پولیس مجلې چې په میاشت کې یو وارې نشریږي د هغوی هغه د لیکنې په پلاوي کې د هغوی سره ملګرتیا وکړو همکاري وکړو او مخصوصا هغه د شعر شاعرۍ برخه یې کتنه کې ورسره مرسته وکړو که څه هم هلته زیات دغه زمونږ تمرکز او دغه په مسلکي برخه یې خو په هر صورت موږ خپله ونډه د ادب په برخه کې هم ادا کوو
استاده شاعري مو کوله او ما ډېرې ستاسو غزلې لوستې دي په وروستو کلونو کې مو شاعري څنګه ده شاعري کوي نه کوي کتابونه مو چاپ کړي دي کم نه دي چاپ کړي
عمان صاحب شاعري ته معلومه ده چې شاعران عاطفي خلک دي نازک خیال خلک دي د مسلک مقتضا زمونږ داسې ده چې مونږ دائما د پیری غزمی د مجرم جنایتکار د دوی د نیولو د دوی د قانون تر راښکودلو لوستونه خلکو ته ورکو او په خوا کې هغه ناهیلۍ چې له بده مرغه په هیواد کې د قانون حاکمیت یو څه ضعیفه دی سړی د داسې ناخوالو نامیدو سره مخامخ کیږي چې هغه شاعري استعداد د سړي مړاوی کیږي که درته وایم چې مبالغه بندې چې اوس زموږ شاعري فقط د شاعر د شعرونو د دوستانو د هیواد د مخکښو مخصوصا د ځوانو شاعرانو د شعرونو په لوستلو یا د هغوی د شعرونو د اورېدلو په سطحه کې پاتې ده مبالغه بنې خو سر د هغې هم مات ګلشونه چې ما راټول کړي دي یوه ټولګه په شپېتمو کلونو کې نشر شوه د جونګړو په نامه او یوه ټولګه د تیږې انځورونو په نامه باندې په 1990 کال کې نشر شوه څه مات ګرد شعرونه نور هم لرم که چېرته وخت ورته پیدا کړم دا به زما نیکمرغي وي چې تاسې یې ولولئ او کرای کړئ
په دې وروستۍ ټولګه کې مو ټول څو شعرونه راغلي دي او یوازې غزلې دي که آزاد شعرونه هم لیکلي
عمان صاحب په دې ټولګه کې خو تقریبا یو نوي پارچې شعر دی او هغه وایي اسد چمن سمنې دی کې نو غزلې هم شته او آزاد شعرونه هم شته او کوم یو به پکې نظم هم وي خو خو تاته معلوم ده چې اجباري شنه ده نو
مهرباني استاده یو شعر به واورو د همدغه ټولګې
ولنه لری پښتونخوا ورونه خو غزل ته عنوان نه ورکي خو افغانستان کې دا رواج شوی دی نو د دې غزل دوله شعر عنوان دی د قانون په رښتې چې اتفاق ملي وحدت وي تر منزل رسی کشتۍ د هیلو د ولسونو تر ساحله رسی څوک د ولسونو نه قربان شي د بیدیا غاټول شي څوک د خپل ځان نه ولس قربان کړي تر کابله رسی تیرو نیشونو د اغزیو ته یې ټټر نیولی د ګلاب ګل چې د پیغلوټو تر کاکله رسی لکه څیړی وي د کمره په سر کږه ولاړه لکه څیړی وي د کمره په سر کږه ولاړه د کلي پیغله چې بلې ته له برجله رسی د هدف لاره کې اغزي خو راته تا کرلي څه له په دې مې غولوې چې له ازله رسی یو ورځ به راشي دې وطن ته د قانون په رښتې بیا به هر چا ته خپله برخه له عمله رسی د خیانت چې له دې کلي کې له ورایه ښکاري ګیله په څه باندې کوي چې دا د زله رسی
مننه استاده علاوه له دې نه مو استاده د حقوقو په برخه کې د نورو ټولنیزو مسایلو په برخه کې لیکنې کړې دي آثار مو چاپ شوي
ما خو تقریبا تر اوسه پورې هغه څه چې ما د ټولګې په شکل دا جمع کړي دي یا رساله او یا کتاب تقریبا 400 ټولګو ته رسیږي لومړی خو مې هماغه شعري مجموعه د جونګړو په نامه باندې بیا مې یو کتاب مسلکي ولیکه په نامه د تحقیق آثار کرنالیستیکي او بیا مې یو رساله ولیکله په نامه د ازرار مواد مخدره بیا مې یو کتاب ولیکه د جرمونه او جزاګانې دا د جزا په برخه کې یو کتاب دی بیا مې د افغانستان پیژندنې لنډلار په نامه یو کتاب مې ولیکه تر هغه وروسته مې یو بل کتاب ولیکه په نامه د قرآني لغتونه او پندونه دا کتاب تقریبا 200 صفحې دی بیا مې د افغانستان سنتي بوټو په نام باندې یو کتاب راوژباړه د دې نه مې ډېر خوښ شو. په دغه دغه کې شپاړس نوه سنتي بوټي داسې ومندل چې په افغانستان کې په اکثره محیطونو کې هغه ښه نتیجه ورکړې ده، او هغه هم د صنعت لپاره یو اډانه تشکیلي، او هم د هماغومره حاصل لا بلکې د هغه نه زیات حاصل ورکړي لکه څومره چې تاریخ ورکړي چې ښه مثال یې افغاني زعفران دی. بیا مې نو دغه گوهر شاد میگم په نامه باندې یو کتاب و د لیکل ستاره درخشان عصر تیموریان غمې پښتو وژباړه په د تیموریانو دورې زلان دستورې. یو بل اثر مې هم وژباړه په نامه د افغانستان کې لرغونپېژندنه دا غیر دی چې ما د کتاب وژباړه دې مسایل سره مخته ډېر علاقه لرم. په دې باره کې مې پخوا ډېرې مقالې مې نوشته کړې وي د هېواد په ورځپاڼه کې چاپ شوې. تاسو معلومه چې په اکادمۍ کې د پخوانیو کسب معلمی و او دا پنځه دېرش کاله په شاوخوا کې زه په اکاډمۍ کې د استاد مقدس دنده سرته رسوم. نو په دغه جریاناتو کې مو دفاع حق د متهم د دفاع حق دا یو رساله ما لیکلې وه، دا مې د قانون په رڼا کې په دې رساله ولیکله. تیږي انځورونه زما بله شعري ټولګه ده. د دین وروسته مې یو بل رساله لیکلې چې شاید په همدغه یوه اونۍ نیمه کې راووځي چې عنوان دی یا نوم دی جرمونه او زندانونه. ما تقریبا په یو دولتي پلاوي کې چې په لوړه سویو دوه نوي کال په آخر کې او د درې نوي کال تر سنبلې پورې په دې پلاوي کې په دې هیئت کې ما ګډون درلود. په ډېرو ولایتو کې اوږدو تقریبا د دوه ویشتو ولایتو د محبسونو تجربې، مشکلات، ستونزې تقریبا زمونږ د مملکت هغه ناخوالې چې په زندانو کې موجود هغه ټولې په ګوته شوي دي، او هیله مې ده چې ټول هغه څوک چې په زندانو کې دندې اجرا کوي یا په یو ډول نه یو ډول د دې موضوع سره ارتباط اوړه پیدا کړي هغه باید لرو استفاده ته وکړي، ځکه دا زما د سترګو لیدلی حال و. په دې کې څه مبالغه هم نشته دی. نو بس دغسې زده کنده کنده هم دغه کارونه کړي دي. پخوا کې کله نا کله د پولیسو مجلې ته هم بعضې علمي او حقوقي او مسلکي لیکنې کوو، کله نه کله څوک پیدا کوي هېواد رسپانې ته.
ډېره مننه استاده، ستاسو په مجموع کې ټول اثر ډېر ګټور دی، مخصوصا وروستی اثر مو چې د زندانونو په حیثه کې ده او دا ډېر ګټور زما په خیال په دې ده چې زموږ اکثره لیکنې چې دي داسې نه وي چې له مشکلاتو ولاړې شوي. اکثریت چې ما لیدلې دي له کتابونو یې را اخلي او په لږ تغییر او لږ تبدیل سره یې دا کوي. یعنی موږ خپلې تجربې نه زیاتوو او د خپلو سترګو لیدلې حال نه لیکو. فکر کوم د زندانونو په حیثه کې کوم تحقیق چې تاسو کړی ده که ووایم چې لومړنی به یې په دې وروستو کلونو کې هم مبالغه نه ده، او خدای دې وکړي چې مسؤول کسان چې په همدغه برخو کې کار کوي هغوی ستاسو دغه اثر وګوري او د زندانونو کوم حالت چې ده هغه وڅېړي له نږدې، او دا کسان چې محبوسین دي دوی خپل حق او حقوق لري او هغو ته درناوی پکار ده. ډېره مننه استاد.
تاسو نه هم مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل هغه څوک چې په زندانو کې دي که په هغه جرم ثابت شوی نو یوازې هغه نه د ازادۍ حق سلبېږي، نور زمونږ غوندې یا د آزادو انسانانو غوندې ټول حقوق په ځای دي. د هغه پالنې، روزنې، روغتیا او روابطو او دغه ته د مطالعې او د مطبوعاتو د اطلاعاتو د خبرېدو رسنیو د خبرېدو حقوق باید محفوظ وي او باید توجه ورته وشي. پاملرنه وکړئ چې ستاسې د تشریفاتو نه ډېره مننه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وړاندې د پلاټ په اړه کې بحث لرو. اوس وګمه راغلی او دا ځل د نکلونو د څښتن نقل ور سره دی. و به ورو چې د نکلونو څښتن د کاتیا نقل ولې خوښوي.
د نکلونو څښتن ډیره زمانہ په خوا په هغه وختونو کې چې جادوئی پیهی پیهی دلې دیولوی ځنګل په څنډه کې د نکلونو څښتن اوسېده. د د کور دومره ښکلی و لکه د پاچایانو ماڼۍ. د ماڼۍ په باغونو کې ډول ډول ښکلي ګلان او ځنګلي ځناور پیدا کېدل. د دغو ګلونو او د دغو ځناورو لیدو او د نکلونو د څښتن کیسو ته به د هر چا سودا وه، ځکه بل چیرته نه داسې کیسه مارو او نه دومره ګلونه او قسمه قسم ځناور چلیدلی شوی. د نکلونو د څښتن د ماڼۍ په دروازه کې به هره ورځ یوه وړه بې وزلې یتیمه نجلۍ په دې تمه ناسته وه چې ګوندې ماڼۍ ته یې څوک پرېږدي او د نکلونو څښتن کیسې ورته وکړي. کاتیا یوه ورځ یو سوداګر ولید چې له ماڼۍ د باندې راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ منځ څرنګه دی؟ سوداګر ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ هم دغسې درواخله، خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري. کاتیا بله ورځ یو لوی ملا ولید چې د نکلونو د څښتن له کوره راووت. دې ورنه پوښتنه وکړه، د نکلونو څښتن څه ډول سړی دی او د هغه د ماڼۍ من څرنګه دی؟ ملا هم د سوداګر غوندې ورته وویل، ماشومې، د نکلونو څښتن حیرانوونکی سړی دی، ماڼۍ هم دغسې درواخله، خو د دې لپاره چې د سوال ځواب دې پیدا کړي په خپلو سترګو یې باید وګوري. وړکۍ کاتیا ته په زړه کې ورتیر شول چې زه خو نه د ملا غوندې محترمه یم او نه د سوداګر غوندې شتمنه، ما به په دې خوارو شلیدلو جامو کې کله څوک پرېږدي چې د نکلونو څښتن ووینم؟ ورځې تیریدلې او یتیمه کاتیا د ماڼۍ او د هغې د څښتن د لیدو په ارمان د ماڼۍ له دروازې سره لر بر کېدله. په دې منځ کې یوه ورځ اعلان وشو چې د نکلونو څښتن هر هغه چا ته د الماسو ګوتې په انعام کې ورکوي چې د نوي کال تر راتلو پورې تر ټولو ښه کیسه ورته وکړي. کاتیا چې دا اعلان واورید له خوشحالۍ پورته غورځاره شوه او له ځان سره یې وویل، د نکلونو د څښتن لیدو ته مې پلمه جوړه شوه، زه به که خدای کول تر ټولو ښه کیسه ورته پیدا کړم. کاتیا د تر ټولو ښې کیسې په موندلو پسې ووته. شوق او امید د دوو وزرونو غوندې اوږدې لارې ورباندې په اسانۍ کچ کړې. دا د ځنګله له سیمې بیخي ووته او بل وطن ته ورسېده. له دې سره د داسې نکل د پیدا کولو ارزو وار په وار زیاتېدله چې د نکلونو څښتنې واوري او تر ټولو ښه نکل ورکاره شي. په دې اوږده سفر کې یوه ورځ کاتیا له هغه سوداګر سره مخامخ شوه. سوداګر ورته وویل، زه غواړم د ثروت او شتمنۍ په باره کې یو نکل ور واچوم. داسې نکل ګوندي د نکلونو په څښتن ښه ولګېږي، آخر دی هم شتمن دی. خو کاتیا ته د شتمنۍ په باره کې نکل په زړه پورې ښکاره نه شو. سفر ته یې ادامه ورکړه. په بله ورځ هغه لوی ملا په مخه ورغی. ملا ورته وویل، زما زړه دی چې د نکلونو څښتن ته د معنوي ژوند په باره کې یو نکل واچوم. دی د فلسفې او معنویت په باره کې ډیر معلومات لري، داسې نکل یې ګوندي تر ټولو خوښ شي. خو کاتیا ته د معنویت او فلسفې په باره کې نکل هم په زړه پورې ښکاره نه شو. خپل سفر یې جاري وساته. وخت تیریده او د نوي کال راتلو ته ډیرې لږ ورځې پاتې شوې. کاتیا چې لا خپل نکل نه و پیدا کړی ورخطا غوندې شوه. له ځان سره یې وویل، وخت ډیر نه دی پاتې، خو ما لا داسې نکل نه دی موندلی چې زړه مې ورباندې اوبه وڅښي، هسې نه بیخي پاتې راشم، څه به کوم؟ کاتیا چې اوس بیرته راستنېدله په ځنګل کې یوه بوډۍ مخې ته ورغله. ښځه د بیخي ډیر عمر ورښکاره شوه، خو فکر یې په ځای و او بلکې ډیره هوښیاره وه. بوډۍ کاتیا ته وویل، د نکلونو څښتن ته خپل نکل وکړه او د خپل ژوند او لټون کیسه ورته واوروه. آخر ولې ورخطا یې؟ که دې نکل ونه منل شو څه پروا کوي، څه تاوان خو نه کوي؟ د بوډۍ مشوره د کاتیا زړه ته پرېوته او سترګې یې ور اوچتې کړې چې ورته ووایي چې کور دې ودان، ښه مشوره دې راکړه. خو بوډۍ د سترګو په رپ کې تری تم شوې وه. د نکلونو وخت راورسېد. کاتیا د ګڼو نورو کسانو په کتار کې ناسته وه چې نوبت یې راشي او خپل نکل واوروي. د نوي کال درشل و او هر چا د نکلونو د څښتن په مجلس کې د پیریانو دیوانو ډیرې عجیبې غریبې کیسې کولې. بلاخره د کاتیا نوبت شو. دې کیسه وکړه چې څنګه په داسې کیسې پسې تر لری لری ځایه لاړه چې د نکلونو د څښتن خوښه شي، خو وې نه موندله. او بیا یوې بوډۍ ورته وویل چې د خپل ژوند کیسه ورته واوروه. دې چې خپله کیسه تمامه کړه، په مجلس کې ناستو کسانو ته یې وکتل. ګڼ کسانو، چا سر په زنګنو ایښی و، چا اوښکې تویولې او چا ورباندې آفرینونه ویل. کاتیا د نکلونو د څښتن خواته سترګې وغړولې. هغه ورته مسکی شو او لاس یې وخوځوه چې ټول دې غلي شي. هله بیا راپاڅېد. د بې وسلې یتیمې وړکۍ کاتیا څنګ ته راغی او د مجلس کسانو ته یې وویل. دې ماشومې تر ټولو ښه کیسه راته واوروله. دې چې خپله کیسه راته وکړه ور خپل کړم. دغه وخت د نکلونو څښتن کاتیا له لاسه ونیوله، د الماسو ګوته یې ور په ګوته کړه. کاتیا د نکلونو په څښتن دومره ښه ولګېده چې هغه یې په لوروالۍ ومنله او ماڼۍ ته یې راوسته. تر دې وروسته کاتیا نه بې وسلې وه، نه بې کسه وه او نه یتیمه وه. دې هره ورځ د نکلونو له څښتنه حیرانوونکې کیسې اورېدلې او د دغه حیرانوونکي سړي له رازونو لا زیاته خبرېدله.
په تیرو بحثونو کې ښاغلي نصیر احمد احمدي راته ویلي وو د دې په خاطر چې کیسه رانه ګډوډه نه شي او هدف مو ورک کړی نه وي، په کار ده چې ځینې مهم ټکي له ځانه سره ولیکو. ښاغلی احمدي د نن په بحث کې د کیسې په پلاټ راته غږیږي.
احمدي صاحب، یو څه ته د کیسې پلاټ وایي. پلاټ څه ده په کیسه کې؟
زما په نظر باندې پلاټ په یو مثال کې واضح کړو. یو کور جوړی، یو کور لپاره نقشه ضروري ده، حتی که عصري کور نه وي، د کلیوال کور وي، خو بیا هم یو چا سنجولی چې فرضاً دیور کوټه هغه دالان چې موږ ورته تناره خونه به چیرې، کوټې به څنګه وي، تشنابونه به څنګه وي، دالیز به څنګه وي. دغه نقشه یا دغه دغه طرحه د خپله پلاټ د دې ما په نظر باندې د یوې کیسې سکلیټ ده، د یوې کیسې خاکه ده. یو څوک شپږ مخه کیسه لیکي، که د دغه کیسې هغه مهم اړخونه په نیم مخ کې یا په یوه مخ کې سر راټول کړي، دغه کیسه دا پلاټ یا په بل عبارت باندې د یوه کور اسکلیټ دا پلاټ ده، دا خاکه ده. نور هغه ډیزاین یې، رنګ یې، سنګل یې، ګس کاګل یې، هر څه چې دي، دا بیا د دغه پلاټ د ښایست لپاره هغه نورې خبرې دي چې دغه پلاټ یا دغه خاکه بشپړ کوي.
یو بل باسم د پلاټ په حصه کې کېږي. د جرایمو په ارتباط باندې وایي اصطلاح شته ده، هغه ته رابطه د سببیت وایي. یو څه رامنځته شوي دي، د علت او د معلول کومه رابطه چې ده، دغه ته رابطه د سببیت وایي. قتل سوی ده، قتل احمد کړی، احمد ولې دا قتل کړی؟ ځینې خلک وایي چې پلاټ همدغه څه ته وایي.
دا لنډې کیسې یوازې یو برخه ده، دغه دغه رابطه د سببیت ستاسو یاده کړه. ګوره، په دې کې مثلا قتل پاتې شو، هغه د مقتول د قاتل نیول پاتې شو، د مقتول یا د جنایي پولیسات چې
د دوی منظور دا ده چې په مجموع کې دغه څه چې موږ ثابتوو، د دغې پیښې علت څه ده او څنګه رامنځته شوې ده، دغه په مجموع کې چې دغه ولې ته مو ځواب پیدا کړو، دغه پلاټ ده.
بیا هم هغه شی، بیا هم هغه خاکې ته را موضوع راګرځي. خپله هغه خاکه یا طرحه د یوې کیسې، دا خو اوایي نه لیکل کېږي، دغه کیسې لنډیز وي. په دغه لنډیز کې به مثلا پیښه په هم راځي، د څنګه ستاسو وویل علت به هم راځي، همدغه خاکه کې نیم مخ یو مخ سیلي کې، او هغه نتیجه به هم ترلاسه کیږي. ګورم دغه پلاټ لکه څنګه چې په غول باس کې موږ د کیسې په تعریف باندې موږ خبرې وکړې، د همدغه پلاټ په اړه باندې ما څو تعریفونه اورېدلې دي. دا داسې یو نه ده، اوس تاسو یو تعریف یاد کړه، ما چې لوستی وو هغه تعریف چې ما مخکې درته وویل، پلاټ یعنی خاکه یا یو نقشه، ما به دغه تعریف ورنه اخیستی وو. دغه تعریف ما خوښ شو. پلاټ ما په نظر باندې د کیسې اسکلیټ ده، داسې مثلا دغه اسکلیټ ده، ته غوښه ورکوې، پوستکی، ویښتان او سترګې، دغه بیا خپله عمومي کیسه ده.
تاسو د اسکلیټ خبره وکړه او د مختصر خاکې خبره مو وکړه. په مختصره خاکه کې چې په حقیقت کې پلاټ بللای شو، په دې کې د کومو مسایلو یاداشت ضرور ده، یعنی لیکل یې ضرور؟
هغه عمومي ټکي به یې راخلي. مثال خبرې زه به یو مثال درکړم. یوه ډله ده، یو ګروپ ده، پنځه شپږ نفره ملګري دي، غواړي چې یو بانک خلا کړي، او بانک هم ډېر په کمپیوټري سیستم باندې ډېر مجاز بانک ته لغه نه غلا هم ډېر اسانه نه ده. دلته دوی غواړي چې په بانک کې دغسې یو کارمند پیدا کړي چې له دوی سره په دغه غلا کې مرسته وکړي، او کومه شپه یا کوم ساعت یا کومه ورځ دوی غلا کوي، هغه امنیتي کمرې او هغه کمپیوټري سیستم د دې لاسو د قوله لپاره بېخي فلچ کړي. بالاخره دوی غلا کوي، په مغلسو د قوکي یا کامیابه کېږي، یا پولیس راځي یا نیسي. دغه دغه یو هغه د یو خاکا ده یو تر هدا یو پلار ته زما په نظر باندې ګوره ما شاید د پنځو شپږو مخو کیسه په یو دقیقه یو نیمه دقیقه د خلاصه کړی دغه خاکا ده او داسې ته فرزنده کرکټرونه معرفي کوي دا تلوسه ته فکر راولي په دغه کیسه کې دا دوی د پیښو سره دوی مخامخ کوي دوی پلان گزاري کوي خپل پلان یو بل ته وایي په هغه باندې کار کوي دوی آلته په بانک یو کارمن پیدا کوي چې دوی سره مرسته وکړي هغه شاید اسانه خبره نه وي بل اخر دوی ورزي دوی آلته لموانې وسره کدا چې ولار مال ته لمغه څوک دوی سره مرسته کوي هغه ایرساوي هغه وچی غو کې بیرته هغه نفر خاموش کی زر چې پولیس خبر نشي دوی چې هغه سایف هغه پیسې چې ته یې شول سوي دي دغه خلاصولم ډیر مشکل دی هغه د اسانه کار نه ده هات څنګه خلاصي بل اخر دوی کامیاب کیږي ناکام کیږي په دې باندې شاید درې څلور پنځه مخ خبري وسی دا کیسه ده خو هغه یو دقیق ما خبرې د سبق لري زما په نظر باندې پلارته شپلارته هغه د سی ډیر مهمه سب کې ولیکل سي مثال دی خبرې دغه پلار کې ولیکل سي کوم برخه کې به تل وسره ولي کوم برخه په دغه ټره ولي کوم برخه په نور وړي من موانی را ولي چې دغه کرکټرونه دغه پنځه یو ګروپ پنځه شپږ نفر یو ګروپ سي دغه دلته وسره مخامخ کیږي کوم برخه کې به فرزند دوی سایپ خلاصې چې غوټه ده یا اخلاص کا یا نه اخلاص یا کامیاب وسه نه ناکام یا پولیس پیراله یا پیسې د بانک وېستې دا ټول باید ولیکل سي هغه مهم مرحله باید ولیکل سي که په ساده مثال وړاندې کوم فلارت سودا لست در سره ته ځې چې می پر زغړې سکور لپاره دی بیا هفته دی می سودا وخت ته یو لست لیکې چې مثلا کچالو به څومره اخلي پیاز او فرزند سبزی او غوښه او دغه شی دل تاسو ریو لست شل رقم سودا ته فکر کړی دا کته دغه لسونه لري کدا چې ځینې درنه يرسي کدا غ لسونه لري کدا چې تل پیسې کمې سي کدا غ لسته ولري اول خو یې شنه درنه يريش بل ته هدف معلوم نشي څه غواړي دغه بازار کې بل غ د پیسو حساب مرته کوي فلارت د کیسې په اړه باندې یو عمومي معلومات خو پلان ټکو باندې دغه فلارت یا دغه نقشې لمخي طبيعه کیسه لیکل سي فلارت کې معمولا شدا د چې قد کیسې هغه مهمه برخه راوخل مثلا ته غوټه راولې کیسې پایل پایلې باید څنګه وي دا باید فلارت کې ولیکو دغه کیسې منز باید څنګه وي دا باید فلارت کې ولیکو پایل باید څنګه وي دا باید فلارت کې ولیکو یا مغه طرح یا همدغه کې ولیکو خو په عمومي توګه باندې لاندې کیسې د ناول لپاره فلارت ضرور ده لاندې کیسې معمولا کای خاکا د کاغذ مخ باندې مون لیکو کیسه لاندې د پزین کې هغه خاکا یا پلاټ پاتکیج خو د ناول لپاره د پلاټ کلمه په نظر باندې ډیر ضرور ده کنو نامه فنای مثال به سی ناول مرکزی کرکټرونه نوم به یو شی پایل کې پاتاب بل شی ورنراوسی پلاټ لمو سره مرسته کوي چې موضوع تب کتو سره کرکټرونه انتخاب کو او روسي خبره ده چې پلاټ لکه یو سکلیټ دا ورته
ډیر مننه احمدی صاحب کورمدا
تاسو هم ډیر مننه
ما وای درتا نے والے میں